السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستې د خبرونه مو یو ساعت ده د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر پکتیا ته سفر وکړ چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي خبرونه له احمد تکل نوري
ولسمشر اشرف غنی نن په جانی خیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځان وژونکې حمله شوې او برطانوي چارواکي وایي د لندن د لویدیځ تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې چاودنه شوې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې نن د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځان وژونکې حمله وشوه. سیمه ییز چارواکي پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه یې دقیق معلومات نه ورکوي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر سرپرست مشر فضل باری بریالي ازادۍ راډیو ته وویل چې نن غرمه د دامن ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو رومانیایي سرتیرو د موټرو پر کاروان انتحاری حمله وشوه. ښاغلي بریالي د بهرنیو سرتیرو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده. خو د سیمې یوې باوري امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې رومانیایي سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت د سفر په ترڅ کې د پکتیا په جاني خیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال له ګردیز ښار څخه راپور ورکوي چې ولسمشر د 203 تندر قول اردو په قرارګاه کې د افغان ځواکونو له چارواکو سره په کتنه کې هغه پوځیان وستایل چې د جاني خیلو په جګړه کې برخه اخیستې او زړورتیا یې ښودلې وه. د پکتیا جاني خیلو ولسوالۍ په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ځلې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوه. ولسمشر د هغو معترضو مشرانو خبرې هم واورېدې چې پر سیمه ییزو چارواکو انتقادونه کوي خو خاصه ژمنه یې ورسره ونه کړه او یې ویل چې په دې اړه به په ارګ کې د پکتیا له مشرانو سره په یو غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. په کابل کې د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمیر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه د جنازې مخې ته ورغلي وو. جنازه له کابل لغمان ته یوړل شوه او یو شمیر خلک هم ورسره ولاړل. استاد شپون چې 43 کاله عمر درلود د افغانستان نامتو ادیب او ناول لیکونکی وو او لسګونه کتابونه یې لیکلي دي. هغه د تیرې یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د امریکا په ورجینیا ایالت کې ساور کړه او د هغه د وصیت له مخې په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د لندن ښاري پولیس وایي چې د لندن تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې د نن سهار اور د چاودیدونکو موادو د یوې وسیلې د چاودیدو نتیجه وه. د لندن ښاري پولیس وایي چې دا حمله د یوې تروریستي حمله په توګه چېړي. له دې مخکې د لندن پولیسو تایید کړی و چې نن سهار د جنوب لویدیز لندن په پارسنس گرین سټیشن مترو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو واګون اور واخیست. د پولیسو یو افسر چې نوم یې معلوم نه دی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل:
At this stage we are treating the matter as a terrorist
په دې پړاو کې موږ د مسلې ته د تروریستي حمله په سترګه ګورو. په دې اړه تحقیقات به د تروریزم ضد پولیسو قومندانې ته ورلغاړي وي. اوس بل وخت مخکې وي که د چاودنې د عواملو په اړه پوره نتیجه اعلان کړو. موږ په دې اړه تحقیقات کوو. برطانوي رسنیو راپور ورکړی چې په اورګاډي کې یوه سپینه ډبه چاودېدلې خو سکای نیوز وروسته د پولیسو د یو مقام په حواله وویل چې دا مشکوکه ډبه په بشپړ ډول نه ده چاودېدلې. پولیس وایي په پیښه کې ګڼ شمیر کسان ټپیان شوي او د ځینو کسانو مخونه سوځېدلي دي خو د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د برطانیا صدراعظم تیریزا می وویل چې د ورځې په پای کې به په دې اړه د بس لپاره د ملي امنیت د شورا د غونډې مشري وکړي. د سوریې د سولې د خبرو دریو ملاتړ کوونکو هیوادونو روسیې، ترکیې او ایران نن په سوریه کې د شپږو میاشتو لپاره د امنیتي ساحو پر جوړولو موافقه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دې دریو هیوادونو په ګډون د غونډې په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیتي ساحې به د دمشق په شمال کې په غوطه ښار او همداراز په ادلب، هومس، لازقیه، حلب او هما ولایتونو کې جوړې شي. بیان زیاتوي چې د شپږو میاشتو اوسنۍ موده په راتلونکي کې غځېدلی شي. له دې مخکې د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو راپور ورکړی و چې روسیا، ایران او ترکیه د استانې په خبرو کې د ترکیه سرحد ته نږدې په ادلب ښار کې د څلورمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو پر پلان موافقې ته رسیدلې دي. روسیا او ایران د سوریې په جګړه کې چې په ترڅ کې له 3,00,000 زیات خلک وژل شوي، د ولسمشر بشار اسد د رژیم او ترکیه او متحد ایالات د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ایران یو جګپوړي پوځي مقام پر واشنگتن تور لګولی چې د ایران د پوځي ساحو د تفتیش د غوښتنې په مطرح کولو سره د لویدیځ او تهران د اټومي موافقې د فسخه کولو لپاره پلمې لټوي. د پاوز قومندان او د ایران او د ایران د ملي امنیت د علي شورا منشي علي شمخاني د څرګندونی نن پر دولتي ټلویزیون وکړي او ویل چې د ایران د قلمرو په هیڅ برخه کې پټ اټومي فعالیتونه نه کیږي. نو موري هغه مسایل چې د امریکا لخوا مطرح کیږي د رسنیو د احتیاط په نوم یاد کړل او ویل د امریکایانو هدف دا دی چې په دې پلمه پر خپل مکلفیتونو سترګې پټې کړي. د شمخاني لخوا د څرګندونی یو ورس روسته له هغه کې چې واشنگتن وویل د ایران د اټومي موافقه لمخه د لګیدلو بندیزونو نرمولو ته به دوام ورکړي، خو د بالستیک توغندیو د پروګرام له وجې د هیواد پر ځانګړو افرادو او مؤسسو نوي بندیزونه لګوي. د متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو څارونکو ویلي چې ایران د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره پر خپل موافقه عمل کړی دی. دا خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان ولسمشر پکتیا ته سفر وکړ او هلته له امنیتي وضعیت په اړه د ځایي اوسیدونکو سره خبرې وکړې.
دوی د بندو وادي کړې وې، د اقتصاد ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، د ټولې وادي کړې یو هم نه د عمل شوی.
د پیژندل سوي لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه.
د آثار په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت څرک معلومېږي.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د څه باندې 40 اضافي ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځن وژن کې حمله شوي.
رومانیایي ځواکونو باندې چې هغوی ګزمایه کوله ځانمرګ برید کړی دی. ځانمرګ برید خو د منځ پکښې تللی دی.
په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له په خپل پاکستاني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال خبرې وکړې.
دا به یو خو د ما په شال باندې موقع وي چې دوی یو بل ته جنې د یو بل خبره واوري.
د ملګرو ملتونو د دې غونډې په څنډه کې به د ایران د اټومي پروګرام پر سر د واشنگتن او تهران ترمنځ هم خبرې وشي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالب ترڅنګ اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ. د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه یې هلته د ځایي اوسیدونکو خبرې واورېدې او د دوی پیشنهادونه ته یې غوږ ونیوه. ولسمشر په دې سفر کې 203 تندر قول اردو ته هم ورغلی وو او هلته وینا هم وکړه. ولسمشر تر دې مخکې په هلمند، ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سفر په لړ کې د ملي اردو قول اردوګانو ته ورغلی وو. داود تپان لسمی رپورټ رالېږلې چې په ګډه یې اورو.
په دغه ناسته کې ولسمشر اشرف غنی او ورسره لوړ پړي پلاوي ته چې مرکز کابل راغلی او د خراغلاس ترڅنګ د پکتیا والی او ولایتي شورا رئیس د دغه ولایت د خلکو ستونزې واورولې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د خراغلاس ترڅنګ ولسمشر اشرف غنی ته د دغه ولایت د خلکو ستونزې او ګیلې هم یادې کړې.
او یا سلنه کوونځي متامر نه لري. موږ د نن سم بنجونی چې هغه تقریبا پیغلې د اوس موږ ګورو چې ونی ته یو یار مرته ناس دي ته خیمینه ورته لرو د کوونځي برخه کینو هغه څنګه زړه کې کیسې یو کوونځي نه ولري یا نو ولری او زمو خوندې کوونځي ته راسي. اکثره ولایتونو د کلیو سرکونه جوړ شوی دي. مختر وسله دوه ولایتونو لغزنی او پکتیکا سره پوخ سرک نه لرو. خامین دومره خراب ته چې تقریبا لار بند ده. د خرابې لوجنه د لارو د نشتون او د کلینیکونو د نشتون لوجه مداس سمستاسي بخله ناورین سره مخ دي. جناب لسمشه، نو د پکتیا او ولسونو یو رقم بدګمانه شوی دي په دولت باندې. یعنی ما ته واضح یا چې یوازې په تیرو لسو کلونو کې موږ ته وادې راکړل شوي دي، هیڅ هم نه دي راسره شوي. زه په هغه حالت کې راغلی یم چې نور وعدو باندې څوک نه سم غلطولی او د ځوان لپاره به ډېره بده مې چې په وعدو یې غلطوي. نو ستاسې همکاري ته ضرورت است تر څو دا ولایت آباد کړو او د خلکو هغه باور بېرته پر ځای کړو.
د دا هم ویل چې که چېرته دغو ولسونو ته کار ونه کړي دی نه شي کولی په وعدو او تشو ژمنو خلک تیر باسي، او که دغو خلکو ته عملا کوم کار ونه شي په دغه حکومت به د خلکو باور نور هم کم شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د والي په خبرو هیڅ ونه ویل او نه یې کومه وعده وکړه، خو د ملي امنیتي ځواکونو څخه یې یوازې مننه وکړه او د پکتیا د مشرانو د غوښتنو په ځواب کې ومنله چې رښتیا هم پکتیاوالو ته کار نه دی شوی.
ما غوښتل چې تاسې ټول ولس افغانستان ته ووایي چې ګیله من یې له دولت ما نه یاد چې دا ټول افغانستان ته مو ویلې چې ګیله من، ځکه رښتیا هم درته څه نه دي سي.
د زیاته کړه په پاتې وختونو کې به د لومړیتوبونو په حساب دغه ولایت ته کار وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې د دې ولایت لپاره خپل لومړیتوبونه معلوم کړي. د ترانزیت په برخه کې کار نه کیږي، د مچلغو بند پروژې لپاره پنډ نه لري او نورې هغه پروژې چې خلک یې په تمه دي ولسمشر یې د ترسره کېدو وعدې کړي وي یادې نه شوې. له غونډې وروسته د پکتیا اکثریت وکیلان او مخور خلک خوابدي وو او د افغان ولسمشر راتګ او سفر یې دغه ولایت ته بې پایلې وګاڼه. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
درې ځلې رئیس جمهور پکتیا ولایت ته سفر وکړو، ولې هغه کړنې هغه ژمنې چې پکتیاوالو سره رئیس جمهور کړی ولی بدبختانه پکتیاوال ډیر په تمه توقع راغلی وو، ولی په دریم ځل هم پکتیاوالو سره هغه ژمنې چې ده کړی تر اوسه پورې عملي نه شوې.
د ولسمشر دغه سفر د پکتیا قومي مشر ښایسته جان هادي بې ګټې وګاڼه او څرګنده کړه چې د ځواکونو د اولادونو د تعلیم او کورنۍ د ودې غم دې وخوړل شي، نه لا غوی مننه.
په مننه څه نه کیږي، د اسکار د پامیل غم دی وخوري، د ماش غم دی وخوري، د سالا د لوړې سالا غم دی وخوري، مورال قوي لري. په مننه هیڅ نه کیږي. رئیس جمهور چنن موږ ته راغی کومې وعدې چې پخوا درې کله پخوا پاتې وې همدغه سې پاتې دي او د دې خبرو نه داسې څرګنده چې دوه کله به نورې هم پاتې.
پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا دویم سفر دی چې په څوکۍ تر کېناستلو وروسته یې کړی او په دغو دوو ځلونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره ناسته کړې او له مشرانو سره لیدنه کې نه خپلو کړو ژمنو باندې څه ویلي او نه د پکتیا لپاره په راتلونکو پروګرامونو غږېدلی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
ابراهمان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زما نظر دا دی اشرف غني بار بار پکتیاوالو سره وعدې کړي دي چې زه به تاسو ته بیا رغونې او نور ډېر کارونه وکم، خو ده په عملاً کې څه نه دي کړي. کوم کارونه کومې وعدې چې دي کړي دي هغه نه دي ترسره کړي. که باید هغه کارونه وکړي چې پر مثال د پکتیاوالو دپاره هغوی د ښه والي دپاره وي.
زاج عثمان د پکتیا ولایت اوسیدونکی پکتیا سره څه وعدې سوي دي دوی نه دي ترسره کړي، نو دوی باید وعدې ترسره کړي او کار وکړي عملي. دوی د بندو وعدې کړې وې، د اقتصاد ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، دا ټولې وعدې کړې وې یو هم نه عملي سوي. باید خپلې وعدې عملي کړي، که یې عملي نه کړي دوی راتګ بې ځایه ده او تکلیف دې نه باسي.
نوم محمد ریاض پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اشرف غنی پکتیا ته راځي نو موږ ته د عملی د کار لپاره راسي او وادي د دلته خلکو ته نه ورکوي. داسې کامیاب شوی تر اوسه پورې دلته یو پلان هم تطبیق شوی نه ده او نه سرته رسېدلی ده. موږ ته کومې وادي سره کړ شوي هغه داسې پلچ پاتې شوي دي.
د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. در وشاد شپون روح ته د درنوي دپاره لسګونه د ادب مینول او ځینې حکومتي چارواکي نن د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وه. حدیث پردیس هم همالته و.
دا د هغو چورلکو آوازونه دي چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه لغمان ولایت ته لیږدوي. در وخت شپون جنازه د جمعې د ورځې سهار وختي د امریکا له متحدو ایالتونو څخه کابل ته انتقال او بیا د جنازې د لمانځه له ادا کولو وروسته په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. د سعد الدین شپون روح ته د درناوي په پار لسګونه د ادب او فرهنګ مینوال او یو شمیر حکومتي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د سعد الدین شپون مړینه د ادب او فرهنګ د کورنۍ لپاره لویه تشه وبلله.
افغانستان نن داسې یو خواخوږي د لاسه ورکړ چې د لیکلو او د اثارو په هره کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سرک معلومیدي.
هر وخت ساده دین شپون څلور اتیا کال وړاندې د قندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړۍ ته سرګې غړولې وي. لومړنۍ زده کړې په قندوز او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وي. ساده دین شپون د لیکوالۍ ځانګړی سبک درلود او په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل چې مشهور هغه شینټاغې د بنګي غاړه ونو یو شپون دی. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر وی اروخات شپون وصیت کړی و چې دی به په لغمان کې خاورو ته سپارل کیږي چې افغان حکومت هم په انتقال کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړ.
د استاد ساده الدین شپون جنازه به د کابل له هوایي میدانه لغمان ته وړل کیږي او د دوی له وصیت سره سم به د پوهان ډاکټر حسن کاکړ څنګ ته خاورو ته سپارل کیږي.
ساده دین شپون 15 ورځې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له کبله په امریکا کې په بدی خوب سترګې پټې کړې.
ومردل چې د افغان لیکوال ساده دین شپون جنازه نن په لغمان ولایت کې د لباسیات سره سم خاورو ته وسپارل شوه. د ازادي راډیو د ګران همکار جان اقا لوکوزي جنازه د لباسیات سره سم په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوه. تاسو به هم د ازادي راډیو د فقید همکار جان اقا لوکوزي ژغ په یاد وي، هغه ژغ چې دوه کاله کېږي بیا د ازادي راډیو له څپو څخه نه دی خپور شوی.
افغانستان د سیمې په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې که چیرې اور پکې بل وي نو شاوخوا ناس ټول ببرګیری، لنډګیری، کوسګان، اوږده او لنډ به د اور په سپرغۍ وسوځي او د دغه هیواد اور به د پخوا په څیر د نخترو او څیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان
د ازادي رادیو ګران همکار جان اقا لوکوزي دوه کاله مخکې په دې ورځ له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ازادي رادیو د افغان سرویس عمومي رئیس هاشم مومند را سره د مومند صاحب ستاسو له انده ارواشاد الکوزي څنګه یو شخصیت و؟
جان اقا لوکوزي صاحب دې الله پاک جنتونه په نصیب کړي. که څه هم د وفات څخه دوه کاله تیر شول، خو د همکارانو او دوستانو په زړونو کې د دې یاد تل ژوندی دی او تل یې د خیر ذکر کیږي.
مومند صاحب، جان اقا لوکوزي سره تاسو ترې لسیزې زیات موده کار کړی دی، څه ډول یو همکار و؟
الکوزي صاحب یو په وطن او په افغاني کلتور او فرهنګ مین ژورنالیست و او ډیر کلونه د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون او وروستي دولس کلونه د ازادۍ په راډیو کې د ولس او هیواد په خدمت کې و. دی د عالی اخلاقو خاوند او په شخصي ژوند کې ډیر خوشاله او د مینې ډک انسان و، او همدا وجه ده چې دوستان او همکاران تل په ده راټول و. الکوزي صاحب همداشان خپل اسلامي فرایزو او معتقداتو ته ډیر ژمن و. د خپلو ماشومانو روزنې او درس ته یې خاصه پاملرنه درلوده او خپل اولاد یې په ډیره لوړه ملي او پښتني روحیه وروزل.
بله مومند صاحب، جان اقا لوکوزي د ترڅنګ چې له ازادي راډیو سره د خبریال یا د همکار په توګه کار کوي، تر دې مخکې هم د افغانستان پر رسنیو کې په بیلابیلو برخو کې د کارونه کړی و، د تاسو سره نږدې څخه پیژندل په شخصي ژوند کې د څه ډول یو شخصیت او څه نور علایق درلودل؟
د ادبیاتو او موسیقي سره ډیره مینه و او مجلس به تل د خندا او ظرافتونو څخه ډک و. جان اقا لوکوزي صاحب وفات د ازادۍ راډیو د همکارانو او ټولو نورو دوستانو په حلقه کې یوه لویه تشه ده. الله پاک دې وبخشي،
امین. د ازادۍ راډیو ګران همکار جان اقا لوکوزي دوه کاله مخکې په همدې ورځ له دې نړۍ څخه تللی چې بیا یې تاسو ژغ له همغه رئیس د ازادۍ راډیو د څپو له لارې نه دی اوریدلی. په افغانستان کې د یو نوي څه باندې 40,000 کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د راپورونو پر اساس دغه ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې افغان عسکر هغه تصفیه کړي وي. احمد شیبر او نور تفصیل.
امریکایي ورسپانه نیویار ټایمز په افغانستان کې د زرګونو سیمه ییزو سرتیرو د تشکیلاتو د رامنځته کېدو خبر ورکوي. تر اوسه د نویو سیمه ییزو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه نه ده شوې، خو نیویار ټایمز د یو جګپوړي افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې تر 40,000 به شمیر زیات وي. دغه افغان چارواکي ورسپانې ته خپل نوم نه دی یاد کړی، ځکه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده. نوي افغان ځواکونه به د پوځ تر قوماندې لاندې وي او د عسکرو په څیر به دوی جذبیږي او روزل کیږي. له نورو پوځیانو سره به د دوی توپیر دا وي چې دوی به په خپله سیمه کې امنیت تامینوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره د افغانستان پر پوځ ډیر زیات کار کیږي. هوایي ځواکونه د جوړېدو په حال کې دي او ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي. تورن جنرال وزیر زیاته کړه چې کله پیاوړی پوز ولرو نو نوی سیمه ای سرتیری به د پوجانو مرستندوی وي او ستونزې به نشي جوړولی.
ما در صورت کې اردوی قوی را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم،
هغه صورت کې چې موږ غشتل اردو ولرو چې ټول تجهیزات ولري، بیانو 2000-3000-5000 یا 10000 اربکی ستونزې نشي جوړولی. هغوی به د اردو د قمندانانو له لوري اداره کیشي، نو یوازې به مرسته کوي. د هغوی وسلې، ډوډۍ، جامې به اردو ورکوي، نو په دې صورت کې هیڅ ستونزه نشته. بلور ته سیمه ایزو پوځیانو ته د بشري حقونو ځینې ډلې او یو شمېر ډیپلوماتان اندېښنه لري. دوی وایي دغه نوي پوځیان به د اوسنیو سیمه ایزو پولیسو او اربکیو په څیر له بشري حقونو څخه سرغړونې وکړي. د سیمه ایزو پولیسو شمېر هم تر 20000 اوړي. په افغانستان کې د سیمه ایزو سرتیرو د تشکیلاتو مسله وروسته تر دې مطرح شوه چې تیره میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي تر اعلان وروسته د نیویارک ټایمز رسپانې د خبر لمخې دا مسله په نوې ډیلی کې د افغان او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شوه. دوی د دې لپاره په هند کې پر دې مسلې خبرې وکړې چې هند په خپله سیمه ایز پوځیان لري. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د هند محلي پوځیانو په خپل هیواد کې د عسکرو بار کم کړی دی، نو کېدای شي چې سیمه ایز پوځیان په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې سخت دی وروسته تر دې خوندي کړي چې افغان ځواکونه یې له مخالفو وسلوالو نیسي.
عمردل چې په افغانستان کې د یو نوې څه باندې 40000 کسي ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځنوژن کې حمله شوی. چارواکي پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. بلخوا په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې څو تنه رومانیایي سرتیري ټپیان شوي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست فضلباري بریالي ازادي رادیو ته وویل چې نن غرمه د کندهار د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د قاتیه ماموریت په چوکاټ کې د رومینای سرتیرو پر موټریس کاروان ځان وژونکو حمله وسوه چې په پیښه کې حمله کوونکي له منځه تللي او د بهرنیو ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نشته. د بریالي په وینا حمله کوونکي د رومینای سرتیرو د موټرو له کاروان سره چې د غزمه په حال کې و خپل ټونس موټر جنګولي او چاودنې ورکړې.
یو ځانمرګي بریټ کوونکي د ټونس موټر په واسطه باندې د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې پر رومانیایي ځواکونو باندې چې هغه غزمایه کوله ځانمرګ بریټ کړی دی. ځانمرګ بریټون خو د منځ په کښې تللی دی او رومانیایي ځواکونو د تلفات په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته.
بلخوا په سیمه کې یوه امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حمله کې درې رومانیایي سرتیري ټپیان سوي. د سرچینې په وینا ټپي سوي سرتیري د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو نظامي روغتون ته انتقال سوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تیرو دوه میاشتو کې په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو دوهمه ځان وژونکې حمله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال وګوري. له اسلام آباد اور باندې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رابعه اکرم جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع د ملاقات کولو اتفاق کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې تیره اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هممنصب صلاح الدین رباني سره په دواړو خیس اړیکو خبرې اترې کړې وې. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سه مودې راسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دوه اړخیز معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوی وزیر خارجه دی، نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي، نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی، او دا به یو ښه زما په خیال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري، او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کوم مشکلات دي، کوم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي، او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولو نخوا هم افغانستان سره اړیکی د خکولو سرګندونې مخې ته راغلي دي. خو دې سیاتوي
یو ملاقات نه، یو سیریز هم ملاقاتونه وکړي، او وزارت خارجه چې دی او دغه سیکرټریان چې هغه لارې جوړي دې لپاره چې رئیس مملکت داری او زمونږ پرایم منسٹر او زمونږ عسکری مشر او داری عسکری مشران کینی او خبرو کی، نو دی بولا گراوند ورک کوي، او بیا به مشران چې دې خبرې تنظیم نو پکار دا چې گراوند ورک شي.
د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې ښې کولو په غرض د کابل دوره کړې وه. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یوه ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلي.
ومردل چې په پام کې ده د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې په قبایلي سیمه کورما ایجنسی کې خپل فعالیتونه بند کړي. شیبه مخکې مې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد شاه اعظمي څخه پوښتنه کړې چې دغه ټولنې ته دا امر ولې سوی.
میډیسن سانس فرنټیر یا بې سرحده ډاکټران چې ورته ویل کېږي، دا په پاکستان کې له تیرو 1.5 کلونو راهیسې کار کوي. د 1948 کال راهیسې او په قبایلي سیمو کې دوی په دوو ایجنسیانو کې کار کوي، باجوړ ایجنسی او کورما ایجنسی. خو د تیرې چهارشنبې په ورځ مقاماتو د دغه سازمان و غړو ته امر کړی دی چې دوی دې په یوه اونۍ کې دننه خپل فعالیتونه په ټپه ودري. اولته دوی دوه مرکزونه درلوده په کورما کې چې دغه دواړه دوه تړي. نو کله چې ما هم د دوی سره خبرې وکړلې، کاترین مودي د دوی د پاکستان مشر ده، هغه دا هم ویلي دي چې هغه نه پوهیږي چې ولې حکومت دا امر ورته کړی دی، حالانکه په باجوړ ایجنسی کې او د پاکستان په بلوچستان ایالت، سند ایالت او خیبر پښتونخوا کې دوی وسم څنګه لري او رښتونه لري. او بل د پاکستان د حکومت د قبایلي سیمو د چارواک تر چې کله ما په خپل خبري وکړې وسو شی به وړاندې، هغه وای وای زه هم نه پېژم، وای ما ته له پېښور امر راغلی دی چې دا کار باید وکړ، دوی د خپل فعالیتونه په ټاپه ودري. نو نامنی التستا الت دوی مرکزونه درلو، د دوی الت ډیر شفافیت کوي، خلک ډیر خوشاله و. د دوی فعالیتونه د ماشوم څخه نیولې بیا ته هغه در میندو پوري او دغه ورسته واکسینونه ورکول، کالدانې او دغسې ځایي ډاکټرانو ته روزنه ورکول او له دوی سره مرسته کول، او د دې تنظیم یا د دې ادارې په بندېدو سره به په کورما ایجنسی کې شاوخوا سل کسان بیکاره سي، یعنی ډاکټران او د دوی نور.
اعظمي صاحب، دا ټولنه څه وایي چې ورڅخه غوښتنه سوې ده چې خپل خدمات د لنډې مودې لپاره وځنډوي، یا خپل کارکوونکي د لنډې مودې لپاره له سیمې څخه وباسي که د اوږدې مودې لپاره، یا که وخت نه دی ورته تعین سوی؟
نه، دوی ته ویل سوي دي چې په یوه اونۍ کې دننه خپل مرکزونه وتړي، دا دوه مرکزونه چې په کورما ایجنسی کې. نو دوی اوس دا وایي چې دوی به راتلونکې اونۍ د کورنیو چارو وزارت ته یو ځل بیا خواست کی چې دوی ته د کار اجازه ورکړي، خو په امر کې دا ورته ویل سوي دي چې د تل لپاره دغه دوه مرکزونه وتړي. او دا یوازې دغه سازمان نه دی، په پاکستان کې د تیرو دوو کلونو راهیسې پر بهرنیو انجوګانو یا مسو باندې دا ډول بندیزونه لګیږي، د دوی فعالیتونه څارل کیږي، او دوی ته دا ویل کیږي چې دوی باید له حکومت اجازه واخلي او بیا هلته کارونه وکړي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي و.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي، او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. فلیپس کمپنی نوې ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړ. اسمت سروان په دې اړه نور معلومات راکوي.
فلیپس کمپنی چې له څو لسیزو راهیسې ټلویزیونونه جوړوي، نوی ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ ټلویزیون 8602 نومیږي، اندازه 55 پر 55 انچ ده. دا تلویزیون پر کوانتم دات سربیره امبلایت سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو ځلوي. کوانتم دات ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډی شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډی د او ال ای ډی تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي.
په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې ملګری ملتونه وایي د میانمار د روهینګیا اقلیت شاوخوا 390 زره کسان د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له امله بنګلاديش ته کډه سوي دي. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ ټاکل سوی د ایران او د اټومي پروګرام پر مسالې د تهران او واشنگټن ترمنځ خبري وسی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په بل راپور کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل لومړی وینا کوي. امریکایي چارواکي ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې د مهمو نړیوالو مسلو په اړه د واشنگټن دریز روښانه کړی. څلورنیم بجې دی د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نورو.
ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت د سفر پترس کې د پکتیا په جاني خيلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې نن د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان ځانوژونکي حمله وشوه. سیمه ییز چارواکي پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لري. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته نن سهار ګڼ شمیر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال له امریکا څخه د هغه د جنازې د وروستۍ لیدنې لپاره ورغلی وو. د لندن پولیسو تایید کړی چې د لندن ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي کې اور د یوې چاودیدونکې وسیلې د انفجار نتیجه وه. د سوریې د سولې د خبرو درېو ملاتړ کوونکو هیوادونو روسیې، ترکیه او ایران نن په سوریه کې د شپږو میاشتو لپاره د امنیتي ساحو پر جوړولو موافقه وکړه او د ایران یو جګپوړي پوځي مقام پر واشنگټن تور لګولی چې د ایران د پوځي ساحو د تفتیش د غوښتنې په مطرح کولو سره د لویدیز او تهران د اټومي موافقې د فسخه کولو لپاره پلمې لټوي.
ملګری ملتونه وایي د میانمار د روهینګیا اقلیت شاوخوا 390 زره کسان د تاوتریخوالي له کبله بنګلاديش ته کډه سوي دي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو بشري مرستندویه ادارې وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیښو له امله بنګلاديش ته د اوختو روهینګیا مسلمانانو شمیر 390 زره ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یو ویان په نیویارک کې ویل یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې بنګلاديش ته د رسیدونکو روهینګیا کډوالو شمیر 10 زره. ملګری ملتونه وایي د روهینګیا کډوالو شپېته په سلو کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه، خوراکي موادو او دارو درملو د نشتون په شمول له سختو ستونزو سره مخ دي. دا بخښنې نړیوال سازمان په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د پنځشنبه پر ورځ خپل امریکایي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د روهینګیا خلکو کړاوونه وحشتناک بلل او د میانمار د نوبل جایزې ګټونکو انګ سان سوچي څخه وغوښتل چې خپل نفوذ څخه په استفادې د دې هیواد د مسلمان اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
democracy
and I think they way تاسو په هغه چې زه د دیموکراسي لپاره د انګ سان سوچي هڅه ستایم. زه فکر کوم په نړۍ کې زیات کسان داستای خو فکر کوم اوس د هغه لپاره مهمه ده چې هم هغه اخلاقی مسؤلیت ادا او خپل وخت څخه د راخین د خلکو د کړهونو په مسأله کې استفاده وکړي. برتانی در هنګیاله کډوالو سره د 3.3 میلیونو ډالرو د بشری مرستې اعلان هم وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په خبره په بنگلاديش کې به د کډوالو ته د اسانتیا او برابرولو پر چارو ولګيږي. د اروپا پارلمان هم پروند یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د میانمار په حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د روهینګیا مسلمانانو د وژلو، زورولو او پر هغوی د جنسي تیریو مخه ونیسي. په میانمار کې د 13 اگست میاشتې 15 نیټې راهیسې د دې هیواد پر اخین ولایت کې د روهینګیا اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي د تازه لړۍ د پیلېدو راپور خپره شول. روهینګیا مسلمانان وایي د میانمار بودایان او حکومتي ځواکونه دوی وژني او کورونه سوځوي. خود میانمار حکومت وای امنیتی ځواکونو د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي چې د دوی په خبره پر اخین ایالت کې پر پولیسو بریدونه کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ ټاکل سوی د ایران د اټومي پروګرام پر مسالې د تهران او واشنگټن ترمنځ خبرې وسی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه راتلونکي سه شنبه پیلېږي. دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هم په نیویارک کې د راتلونکي اونۍ په پیل کې سره ګوري. تر دې کتنو مخکې له واشنگټن د ایران د لرې واټن توغندیو د ازموینې په اړه اندېښنې څرګندې کړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
تمره چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکو اونۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په یو غونډه کې برخه واخلي. فرانس پریس اژانس د ډیپلوماټانو په وینا خبر ورکوي چې دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې، امریکا او ایران د استازو ترمنځ وشي. دا غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ غونډې ترڅنګ وي او د اروپا د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی به یې مشري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په مخالفت څرګندونې کړې دي او ولسمشر ټرمپ د سیشن بي په ورځ د ملګرو ملتو 193 عمومي غونډې ته وینا وکړي. په سبب یې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرې وکړي او داسې اټکل کیږي چې روحاني به د ایران د اټومي تړون مسلې ته اشاره وکړي. بلدور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنشن بي پروس اعلان وکړ چې له ایران سره یې د 2015 کال د تړون لمخي یو شمیر بندیزونه پر دغه هیواد کم کړل، خو په ورته وخت کې په انفرادي ډول یو شمیر بندیزونه د ایران د بالستیک توغندیو لپاره پر ایران ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې بندیزونه خو کم شول، خو لا هم په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې چې اټومي تړون په خپل ذات کې په کار دی چې وساتل شي کنه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جولای په میاشت کې متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال شکایت کړی و چې تر اوسه لا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ده سره د اټومي تړون په اړه خبرې نه دي کړې او په خپلو خبرو کې داسې اشاره کړې دي چې له اټومي تړون سره پکې یو ډول مخالفت ښکاري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله لومړنۍ وینا کوي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې د مهمو نړیوالو مسئلو په اړه د واشنگټن دریز روښانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د رواني سپتمبر میاشتې پر 19 په نیویارک کې جوړیږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
له شمالي کوریا سره اټومي لانجه، د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه او د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د میانمار د پوز زپون کې اقدامات د هغه موضوعګانې دي چې ټاکل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه دا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ډونالډ ټرمپ لومړنۍ وینا ده. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې جوړه شي. د نړۍ د 190 هیوادونو مشرانو په ګډون په دې سملای کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو استازي برخه اخلي. که څه هم د فرانسې دولس مشر امانوئل ماکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګویترس په شمول ګڼ شمېر نور نړیوال مشران به د ملګرو ملتونو عمومي سملای ته وینا وکړي، خو د واشنگټن د متحدانو سترګې به پر ولسمشر ټرمپ وي. ډونالډ ټرمپ وروسته تر هغې ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د امریکا د ولسمشر په توګه د نوموړي ټاکل کېدل یو سیاسي زلزله بللې وه. فرانس پریس اژانس لیکلی دي له انتخاباتي لانجو را په دې خوا ولسمشر ټرمپ له سوریې نیولې تر جنوبي سودانه پورې د خپلو ناڅرګندو تګلارو له امله له ستونزو سره مخ دی. د امریکا متحدان او مخالفان د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو د څرګندونو ته په پام چې ویلي وو امریکا فرست یا له هر څه نه مخکې امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې د نوموړي وینا ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو یو کارپوه ریچرډ ګوان ویل که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس په تړون کې د پاتې کېدو په شمول د ځینو نورو نړیوالو مسئلو په اړه ښه نیت څرګند کړي، نو دا به د هغه په ګټه وي. خو د ریچرډ ګوان په خبره په دې برخه کې توقعات کم دي.
آزادي رادیو لوونه ترو آزادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي وریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. خدای دی وکړي چې دا اونۍ مو شپیل کړی وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ می د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو وریدونکو ستونزې راخستې. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډیره ټولنیز ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسو. نو د لوګر ولایت ټولنیز ستونزې می د لوګر له والی محمد حلیم فدای سره شریک کړي دي چې ورسره به ورو لمړی به د نور ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغیدلې دي. بیا به د لوګر د والی مرکز سره واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زموږ سره احمد د غزنی ولایت زنه خان مسایل نه اړیکنه ولې موږ په ځای کې مکتبونه نست نور کلوم لوڅ سرپی را ووځي غټول سپنګران خپل حقي نو تاسو نه دا کومه غواړو چې موږ ورجا سره کومه کوکې نو دما پیغام واسي تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. والسلام.
موږ زرمن کومه بس کې بنجان او موږ وختونه ټول پورا دي په هیڅ څوب مو اس نه علاقې موږ سره ډیر غاښ نزل شروع دي.
السلام علیکم زه ابراهیم د پندار ولایت خبر کوم. یو تاسو ښه دی د دې د رادیو څخه خواهش کوم چې د ما پیغام نشر کړي. هغه چارواکو چې ملي پیوستون مقامات تر اغلې غواي ورته وزي ورته وڅي شرشه چې ورته دغه ما څه دسته ویلي چې مثلا دا خلک تماس ونیسي د ما نمبر ورکړي ما سره مخامخ شي چې د غریب کور نه پاتې لکه زه به ما ځف ثاني دی اورېدلې ما دا نمبر ورکړي دا سرواک چې دا ملي پیوستون اربعه په غاړه خسي دي کوم څه ده ک ارا غوښتم چې زما د نمبر واکس ما ته تماس وکړي زما د زغرو شم کوربور وشم دا قامت مزیا یا څاو تل ورو څه خېل کو چې دا ما پیغام نشر کی او دا زما سناره ورته په دا سم حال ما ته تماس وکړي چې زما دې څه مننه وکړه نو مو وختونه سم. السلام علیکم
محترم ورور له کندهار څخه. ستاسو ژغ مو ورده خو باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نسو کولای چې ستاسو شمیره کومه مؤسسه یا بل چا ته ورکړو ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دای چې ستاسو په سیمه کې کومه ټولنیز ستونزه وي نو چارواکي پر خبرو چې هوارې کې ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سم نه ده او تاسو کولای شئ په خپل د یاد مؤسسه سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ورته وست. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او تاسو ستونزه لري.
ایا سلام علیکم ذات بلادی دامن د سوالی د کندهار ولایت خبره کوم. ایا دا یمو کوچان غوډه په تکلیف دې ډېر په ازار دې دا څنګه کوم په بان څه له باندې دا کوچان ته مرسته وکړه دا ناور ور آزاد چې دا زړه غانې نه پیږي بس ډېر سره تکلیف دا کوچان دا چاره و چې دا غدا فهم.
السلام علیکم زه حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچې مرده سیمه خبر زره کوم. زموږ د کندهار د میدان څخه عزیز مرده بنچې مرده خلکو ته یا بزګران خلک یا دا خواران ور د مسکینان خلک د ماشان نه لري ګرد زمړیان بس دوا کسان دریا کسان جیش کسان څلور پلاس ور دي دا څنګه دوا دوا لکه کالری نه کالری ګان بیا دی لري کې نشته ډېر ګور نه تو ډېر ګور مردا غیره د اشرف غنی څخه د چې دا مو څه دغه مشکل دا پکې کني مردا شروره خپل فقلاکه باندې مشکواله سې مر خپل یو وزګې ته مشکل لري واسه یو مرغا ور څو وکي مردا دغه څه دې په ځای دې ډېر مشکل نه ته پېښ دی یو ورځ نه دې ویني دې درې نه دې مر د په هله کوم چې ما سې پیغام ما پیغام تاسو ټول نو ورپور چا وخت ورسوي. والسلام.
السلام علیکم د پکتیا تم کنه ولسوالین سمی الله خلیمی تم در خبرې کم در شن مخبر کی شرکت څخه وختنه لرو چې پاتم کنه ولسوالې شارینا بازار کې د دې شبکې دزګا نشته بعد د دې شبکې دزګا پاتم کنه ولسوالې کې هم نصب شیدې تم کنه ولسوالې په بنګو سیم کې شتون لري هغه د بازار ته ډیر لري دا خو تم کنه ولسوالې شارینا بازار منځنی برخې هیڅ شتون نه لري خلک د دې شبکې د پالول وختنه کوي.
عبد الخالق د کندهار ولایت ازادي رادیو ته پیغام کړ. اول مې د ازادي رادیو کارکونکو ته ګډي سلامونه وایم. بارزه د حکومت څخه دا دوی پوښتنه لرم چې آیا دا ځنګړی محکمه چې جوړیږي واقعا من د زورواکي او د کمانډانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي دا ځکه غصب کړي دا به محکمه شي که به هسې مې تش تور د کاغذ پر مخ خبرې او بل کم دغه انتخابات چې دي ولس خو د سب شفاف انتخابات غوښتونکي دي نو دغه پیاسي خانان چې دي دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکات کړي دي د دې وسه به شفاف انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي خو برنامې د حکومت و کارنامې خو ډېرې ښه مګر عمل یې نشته خدای دې وکړي چې عملي کار به ووینو او ولس هم په دغه تمه دي وسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته امید ګل خبره کوم زه پر ټول افغانانو زده کوم چې ای افغانانو څلوېښت کاله ستاسو غوږونه کاڼه دي ای افغانانو سوریه او عراق د ځانه مه جوړوئ په خپل ځای کې سره ټول شئ که طالب وي که حکومت یې خپل سوله روغه وکړي چې ټول خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي یو موټی شئ یو اتفاق شئ سمسو د افغانستان جوړ کړي څلور لسیزې کېږي چې موږ په دغه جنګ کې سوځو موږ زره برېت نه وه راغلي چې دغه افغانستان کې جنګ دی نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان اتفاق شي په اتحاد شي د کنډیانو اهتمام بالا موږ زره وي ډېر اهتمام کنډیان په افغانستان کښې شته چې دغه د رسنۍ د خولې څخه چې اوري یو په سله نور دي نو زموږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي سوله وکړي دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کښې دا ځنوژنه بنده کړي دا زما پیغام خپور کړي وسلام
وعلیکم سلام وروره په افغانستان کې سوله او یووالی د ټولو خلکو غوښتنه ده په دې هیله چې یوه ورځ آرام افغانستان ولرو د ژمنې سرسم ورځو د لوګر ولایت د والي محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
فدایي صاحب غواړم په لومړي سر کې د یو اوریدونکي شکایت واورم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري لومړی به د دغه واورو بیا به ستاسو ځواب ته راسو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامات تاسو سلام د لوګر ولایت د صالحینو خبرې کوم دلته والی کې پروژې روانې دي او یو پروژه هم په سمه توګه نه پلې کېږي او ټوله غداري ده په دولت کښې بالکل چارواکو نه مې هیلې کېږي چې د پروژو د ادارې مخه ونیسي
فدایي صاحب
بله
بله د دې اواز مو واورېدی
اواز مو واورېده د فکر مې غلط کړی د ازې ولسوالۍ
بله بله د ازرې ولسوالۍ دی وایي دلته پروژې چې راځي په هغو کښې درغلي کېږي
موږ باندې تاسو حق لرئ چې پروژې درته واخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لرئ هغه درته هم پیسې پیدا کړو هم یې عملي کړو هم یې قرارداد وکړو او هم یې تر تاسو در ورسوو اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کېږي دا د ولس نظارت باید وکړي او همدارنګه موږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو او لطفا دغه دوست دي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کښې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي دما مقام ولایت ته دې راوړي یا دې یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي چې موږ عملا هغې باندې اجراعات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل یعنې څه معنی
بله ډېره مننه دغه دوهم اوریدونکی به م واورو
السلام علیکم وروره زه لوګر ولایت نه خبرې کوم موږ پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي یو دلته وروره ځمکې راکولې نه دا درې کاله دوه چې ځمکې را کړې دي نقشې راکاچولې دي ډېم روپۍ هر شی هم تحویل کړي دي اهیزونه په لاس را سره دي دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده کله وایي وروره نه دا اوته کېږي دا سې شنبه کېږي دوشنبه کښې وعدې را کوي او والي عملي کار نه کوي بس په یو بله بانم بس وخت را باندې واړو نه کوټې لرو په پردیو کورو کښې پراته وي څلور پنځه زره کرا د څه خبره شي غواړي دغه والي صاحب ته دې دغه هغه ووایي دا نور خپلې چارواکي دا د موږ منځکه خلاصه شي السلام علیکم
بله والي صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده او موږ د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کښې باید کار وشي د دې ښارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي او نقشه اوس په نهایي مراحلو کښې د کور جوړونې او د کور او ښار جوړونې وزارت سره ده نو انشاءالله ډیر ژر به دې عملی کار پیل شي او دې په واټ ورک
یعنی تر اوسه پر عملی چاري نه دی پیل شوی هیڅ چاته
خپل موږ نشوي دي زمونږ په دوره کې دی یو نقشې مطابق څنګه هغه نقشه یو څه تعدیلات ول هغه او دې کور جوړونی دې کور او خزونه وزارت سره دی وځي سه پوری ان شاء الله رسیدل هغه به ډیر لاستی
بله دغه یو بل اوریدونکو دی بیا د اوبو په برخه کې د یو ستون زیاتونه کې د د څخه پیور د په خپل په تفصیل وای
زه د لوکار ولایت یزر ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم په افغانستان په لوړپونو چارواکو ته خیله کیږي چې د لوکار ولایت یزر ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومي پیسې راغلي اتیا لک روپۍ هغه د یزر سپینګری او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلې دي خیانت کړي پیسې اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي مالې کار وکړي موږ دا غواړو چې دغه اتیا لک روپۍ د دغه باندې پښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپږتاویا کور ډېر سخت دی اوبو دی او سخت او بوته ضرورت لري او دوی پیسې ټول اخیستي دي غلو اخیستي دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي مالې کار وکړي لس لک روپۍ خرچه ته نه ده سوي او اتیا لک روپۍ ورکی دي خدای دې وکړي چې موږ ټول شهرواکو ما غږ اورېدلې او دغه په پیپو دغه اتیا لک روپۍ زمو کی او سلام
ولسه
د دې موضوع د نیم خبر او ز نه پیغام چې دا لکم زنه دا ترغلي دي اما زبا وګورم چې دا د کوم ریاست لول نه دي خو غالبا یا به انتشار یا به زراعت وي یا به ابياري وي دا موضوع د دقت یم ګورم چې موضوع څه ده که زه په دې موضوع خپل هم تر اوسه نیم خبر او هله مداده چې دا تا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو څلور څلور شمیرې ته ټلیفون وکړي تر څو موږ سره مرسته وکړي او دا موضوع موږ دقیقه او هر اړخ زه وکړي
بله ځکه دا وبو مسله او ته مهمه مسله ده خلکو باندې لري بیا مخصون دی یادونه کوي چې 50 شپې ته کور دی کنه یو غټ رقم دی نو دا یو غټ ستونزه ده کومې تاسو ته
بالکل نه حق ده حق ده موږ باید اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیښې دی غواړي اغلب ګمان دا به د انکشاف دیهات پروژه وي ځکه چې هغه یو څو وند حکومت لري یو څو وند باید ولس هم ورته لاسي ساده چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې هم دولت او هم ولس باید ورکړي نو البته هغه هم د دوی دی ولس خلک یو دی ولس دوری دا کار کوي دا دولت دا پروژې نه عملي کوي بلکې هغه ولسم غوډې کلی د شپېتو کورو خلک عملي کوي نو هیر می داده چې په اتفاق او اتحاد باندې د خپل شپېتو کورونو غم خو دې او بو البته موضوع به بیا هم تیرم او دا دوست نمی هله داده چې هغه دې مستقیما د ما سره په یو سره مشمره تماس ونیسي ترڅو موږ دنا نور معلومات راوغو
بله مننه او یو بل اوریدونکو د برېښنا د نشټوالي په اړه شکایت کړی دا به هم د پرځخ کې وره
مریا السلام علیکم محمد زره خبرې کوم د ګر ورات نه موږ مشکل دا غدا چې ورو دا دینش په کار کې غړي باز راځي او باز راځي ورات نه نیولې تر بابو سره پورې مرکز نه دا نه برښتاو نه شي دا وسنه چې دا پر ګران خوري د پیسې خوري څه چا مې وسو
بله ولسه د برښنا ستونزه
په کوم ځای کې یو ډېر مهم او ځمهاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برښنا د تار د غزولو او پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د هيئت راتلو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي تقریبا اتنی په ساده د ټول بشپړ شوی دي او په داخل په ټول مرکز کې د کومې سمې د نیات کې دلته د څور لزره کورونی سره هغه د بریښنا د غزولو تړون لاسلیک شوی قرارداد لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی سری ځان هم تکمیل تر کار لاندې دی بشپړ دی پای غزول کیږي اما تاسو پوهیږئ چې بریښنا راوستل یو ته امنیت نیول هغه ته زیربنایي تختارونه جوړول هغه بیا د کورونو تیرول او هلته د استملاک مسائل په نظر کې نیول دا وجد پروسه دا او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف لري تکمیل شوی دی ان شاء الله دې ضربه د موږ د قرارداد مطابق برق په لومړي مرحله کې په عالم ته بیا نور چې
سیمو ته هم وغځول.
یعنی د سیو تخمینی نیټه خو نه سورته ولای چی په یو کال کې دوه کال کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایی اعداد چې د دغه برق د 2013 کال تر پای پورې یو څه میلادي البته تر وخت پورې دغه مسائل سره بشپړ شي، اما تخنیکی ستونزې د ناامنۍ ستونزې دا یو څه کارونه کله کله سروي او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډنې کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند و او نه و پیل شوی، ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله، بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د ځمکه استملاک چې استملاک مو وخت د لپاره به د دې شرعي قبالې موجود نه وي. دا ټول هغه مسائل دي چې ټولنیز ستونزې د زموږ هیله له ولس نه ده چې کله دغه زیربنایي کار پیل کیږي زیربنایي مؤسسه زیربنایي کار نه کیږي نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري کوي او په عین حال کې د کرکټیزم کو د استبلاک موضوع کیږي خدای پاک حاضر و ناظر ونی چې کزمک د دې نوینو وای چې زما نه ده تر څو موږ د کار د کندې تر مخامره ده چې کومزمک باندې داوا کیږي چې زما د هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي پس یې غره بدوی ته د مغزمه کې په بدل کې پیسې ورکول کیږي. نو د دې عمل دا هم د باسازي او الخلري او هم دی ټولنیز بود لري. نو زموږ هله دا ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګری ولسی خلک له دولت سره همکاري وکړي د دوی کورونا ټول رمای.
بله مننه کوم فدای صاحب، چون دا ټول ټولنیز ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلې ځکه خلکو شکایتونه ډیر دي نو څه کولای چې ټول دلته تاسو درواورو. فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ تر رسیدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده، دا غو خلاصه يم دا چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې په یعنی د خلکو څخه پیسې تلکیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي، دغه ستونزه وخت څونه جديده
شکایتونه او ستونزې دا ډیری دی او دا به ډیری وي او دا هیڅ کله ختمېدلای هم نشي ځکه کنن موږ څور نظر کورونو ته بریښنا ورسو نو څنګه سکاله بعد به نفوس زیاتیږي او 2030 کور نور هم بریښنا غواړي او دا شکایت به وي او دا غوښتنه هم نه ختميږي. تقاضا وي د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وي هم زیاتیږي او دا ختميږي نه، دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو. البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونز لري مستنده ولایت مقام دروازې د دې پر مخ خلاصې دي. یو څو څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې ولایت مقام صفحه شته، شکایتونو صندوق شته، د هر لار مخامخ کتلو سره شته چې پر اوسه نه نه یو څو درې درې څو درې درې زما دي سکرتر نمبر دی. یو څو څلور زما دي شکایتونو د دې چې دلو د مرکز شمېره نو چې هر یو دوی لازمه ګڼي لمه سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزې مشخص نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزې موږ د دې ستونزې تر رسیدګي بډیر ستونزې مانی شي. البته هله می دا چې دوی راشي یعنی زیرا ته وایي فورا په 15 دقیقو ان شاء الله د دې ستونزې موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایي و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته ځواب وایي. که تاسو هم په خپل سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیز ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پریږدئ. ازادي رادیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د تیرو پیغامونو مو مننه کوم او د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 23 یو شپېته او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.